السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن واکسین کمپاین پیلېدونکی دی. په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول ماشومان به واکسین کړي.
په دغه کمپاین کې به موږ هغو ماشومانو ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین څاڅکي ورسوو.
زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکتب بیرته موږ ته خلاص کړي.
خوست کې ښوونکي له دولت خپل معاش غواړي.
د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. ټول مسؤولو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي.
او اروزګان کې د سړي تښتونې پیښې زیاتې شوې. دا مور غلو په ځوان زوی بوره کړې.
ما چې ته دوه نفره درېدلي وو لبوتې ویلم کوم ګل را کوي د درې نره د کاکا کړې ده ول کاکا غلطي.
پرونی ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره میر احمد صفای مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو تر استانه شو خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلو. مجیب حبیب زای در اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې د شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. او د اروپایي ټولنې یو مقام وایي چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره د خبرو دوام ته تر پخوا زیات هیله مند دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. د WHO د بیان لمخې دا کمپاین د نومبر په 8مه پیلېږي او په ترڅ کې به یې له 3 میلیونه زیات افغان ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. ټاکل شوی چې دا کمپاین کور په کور ترسره شي. په افغانستان کې د WHO استازي ډان پنګلو د پولیو ضد واکسین د کمپاین پیل یو مهم ګام بللی دی او ویلی دی چې د خوښۍ ځای دی چې طالبان د دې کمپاین ترسره کولو ته اجازه ورکړې ده. د WHO په بیان کې راغلی دی چې د روان 2020 کال له پیله په افغانستان کې د پولیو یوازې یو مورد ثبت شوی دی چې دا د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د افغانستان لپاره یو ځانګړی فرصت دی څو د دې ناروغۍ جړې وباسي. په 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړ. د جرمني خبری آژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا تمرینات به د شنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. ویل شوي دي په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي. تاجکستان له افغانستان سره شاوخوا 400 کیلومتره ګډ سرحد لري. د منځنۍ آسیا هیوادونو نو او له هغې ډلې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ګډ سرحد کې د تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ وویل چې داعش ډله له عراق او سوریې څخه افغانستان ته د خپلو با تجربې جنګیالیو د لیږد په حال کې دی، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې ایران غواړي راتلونکې اونۍ د افغانستان د سیاسي راتلونکې په اړه د یوه کانفرنس کوربتوب وکړي. ډی پی ای د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند سعید خطیبزاده له قوله خبر ورکوي چې نوموړی نن د تلې په 26مه ویلي دا کانفرنس به د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د روسیې د استازي په ګډون جوړ شي. خطیبزاده ویلي چې ایران به په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو او ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات غواړي. د خطیبزاده په وینا د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د سولې ټینګښت په هڅو کې باید د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي. طالبان د اګست په 15مه نیټه د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول او خپله سرپرسته کابینه یې اعلان کړه چې غړي یې تر ډیره یا طالبان دي او یا د هغوی پلویان. طالبانو د ایران د را روانې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د را روانې چهارشنبې په ورځ به په مسکو کې د طالبانو د متحده ایالاتو، پاکستان او چین د استازو په ګډون یوه غونډه جوړه شي. راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یوه استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د قزاقستان د جمهوري ریاست د رسنیو څانګې دا خبر پرون د اکتوبر په 18مه وروسته له هغه ورکړ چې د نړیوال همکارۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ایرجان کازی خان کابل ته سفر وکړ. تاس د ولسمشر د قاسم ژورمات تقایف د مطبوعاتي څانګې له قوله زیاتوي چې دواړو لورو د تجارتي او اقتصادي راکړې ورکړې او په قزاقستان کې افغان محصلینو ته د بورسیو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. د خبر له مخې د قزاقستان پلاوی د دې سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قزاقستان د حکومت یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل وایي دی هیله مند دی چې په راروانو ورځو کې به د دې ټولنې ټول ډیپلوماتان د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له خپلو ایراني سیالانو سره وګوري. ښاغلی بورل نن د تلې په 26مه په لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل چې دای اوس تر پخوا زیات هیله مند دی. بورل دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د پارلمان یو غړي احمد علي رضا بیګ د بهرنیو چارو د وزیر حسن امیر عبداللهیان دا قوله وویل چې له بریتانیا، چین، فرانسې، روسیا او جرمني سره مذاکرات به د تلې په 26مه نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پیل شي. بورل وویل که څه هم وروستی تایید تر اوسه نه دی شوی خو چارې ښې پرمخ ځي او دی هیله مند دی چې په راروانو ورځو کې به د بروکسل د مذاکراتو لپاره مقدماتي غونډې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړی پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینه تبلیسی ته ورسید. نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له خپلو د متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له احتمالي تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. تبلیسی ته له رسیدو سره سم اوستن پر ټویټر ولیکل واشنگتن ژمن دی چې د ګرجستان د دفاعي ظرفیت لا پیاوړ کولو او په یورو اتلانتیک اتحاد کې د دې هیواد له ګډون سره مرسته وکړي. د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په تمرینی لوبو کې د افغانستان او د جنوبي افریقا د ټیمونو لوبه روانه ده. لوبه جنوبی افریقا پیل کړی ده او تر اوسه یې په 13 اورونو کې 115 منډې کړې دي او 15 کسان یې اوټ شوي دي. د افغان لوبډلې بله تمرینی لوبه د چهارشنبه په ورځ له ویست انډیس سره ده. په نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی اصلي لوبه د اکتوبر په 15مه نیټه وي چې سیاله لوبډله یې تر اوسه نه ده معلومه، خو دوهمه لوبه به یې د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. همداراز افغان لوبډله به د نومبر په 3مه له هند سره، د نومبر په 8مه له نیوزیلند او د نومبر په 8مه له استرالیا سره مخامخ شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سراسري کمپاین پلی کیږي. د دې واکسین خبر د روغتیا نړیوال سازمان نن ورکړی دی او ویلي دي چې ترڅ کې به نږدې 3.5 میلیونه هغه ماشومان هم واکسین شي چې په خوا ترې بې برخې وو. د خوښۍ له دې خبر سره هم مهاله بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف اندېښنه ښودله چې د همدې کال تر پایه به په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په افغانستان کې زیات شي. تفصیل په دې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزند ضد واکسینو د کمپاین له پایل ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي، راتلونکې میاشت یعنی د نومبر په 8مه نیټه به د واکسینو د ورکړې دا بهیر پیل شي. دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګوزن ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، دې کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیرو کلونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ترې محروم وو. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکني حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو هغه مهال طالبانو دا تورونه رد کړي وو. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د دې واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15مه په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلاو دا د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهم ګام بولي او وایي د ګوزن د مخنیوي کمپاین باید لومړیتوب وي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګوزن ضد واکسینو دویم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو د اخته ماشومانو شمیر 450 ته رسیده، خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. کله یې خو په ماشومانو کې د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین یو ښه خبر شمیرل کیږي، خو یو بل خطر لا پر خپل ځای دی چې د افغان ماشومانو راتلونکي ګواښي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې د 2023 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول درملنه به یې ستونزمه دی. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد یادوي او زیاتوي ناامني په خپل ځای، خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیايي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیايي مرستې د پام وړ کمې شوې دي. همدا اوس په ډېر شمېر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسولي او دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د هر څه ژر مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت معین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې وه چې روغتیايي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړایي پر هغو بنسټونو اچولې وه چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو خیریه سازمانونو په روغتیايي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې په رارسېدو سره به یې تر ډېره حالت بیرته عادي شي.
و هم اوریدل چې له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. لږ وړاندې مې په بله خپرونه کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت له مشر ډاکټر ګلا خان ایوب نه وپوښتل چې ریښتیا به هم تر پنځو کلونو ښکته ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راشي په دې کمپاین کې؟ هغه وویل
زمونږ تمه هم همدغه ده چې په تیرو کمپاینونو کې لکه مونږ نشو کولای چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو، ځکه چې په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله په هر کمپاین کې مونږ نږدې 10 میلیونه ماشومان پلانول، خو له بده مرغه نږدې 4 میلیونه ماشومان د واکسین له نعمت نه بې برخې پاتې کېدل. اوس مهال چې د اسلامی امارات پر اترو سره په ټول هیواد کې سراسري 16 راغلي دا امنیت راغلي دی، نو موږ په دې ډاډه یو چې په دغه کمپاین کې به موږ هغه ماشومان ته چې کلونه د پولیو د واکسین نه بي برخې وو د واکسین ساتکي ورسوو. نو تمه خو همدا چې دا او د بل خوانه د اسلامی امارات مقامات هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی رسمی ادارو دلارینا مونږ ټول ولایتو ته د عامې روغتیا د وزارت مقاماتو غلرخونی رسولی دي، نو مونږ تمام داسې ده چې ان شاء الله په دې کمپاین کې به مونږ د پوښښ په پرتل یو ډیر ښه د پوښښ کچه ولرو چې دا به
موږ سره مرسته وکړي. ډاکټر صاحب، کله کې د تطبیق پر لارو چارو تم شي څه ډول به تطبیقیږي؟ کور په کور او کنه جماعتونو کې به هم کیږي او د څو ورځو لپاره به وي دا کمپاین؟
دا کمپاین لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه دا باندې په ټول هیواد کې رسمن پیل شي. دا کمپاین به د کور په کور وي او 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 50 کالو نه ښکته دی، نو موږ به په دغه کمپاین کې دوی ته د پولیو د واکسین تاسو ورکو دا څلور ورځې کمپاین دی سراسری کمپاین دی او د دوشنبه ورځې نه به ان شاء الله پیلېږي او تر پنجشنبه ورځې پورې به دوام کوي
پر امنیت سربیره یوه ننګونه چې د واکسین په وړاندې پراته ده هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې یا په لرو پرتو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د کمپاین تطبیق دی که څه هم له هوا سړه نه ده ژمی نه دی اما بیا هم پیچلې لارې یوه ننګونه یادیږي تاسو په دې برخه کې څه ارزونه کړې آیا کوم داسې خنډ شته چې هغه به د دې واکسین په وړاندې موجود وي او که نه هر څه حل دي
زمونږ خو تمه ده چې انشاءالله دغه اوس مهال چې کوم کمپاین کېږي دغه یا د اقلیم د نظر یا ډیر مناسب وخت دی ځکه چې هوا ډیره سړنده ده تر اوسه پورې اورښتونه نه دي پیل شوي
بله ډاکټر صاحب وبخښئ لنډه پوښتنه وروستۍ کې چې وخت هم کم ده مالی ملاتړ برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان څه درته ویلي ځکه د رضاکاران هم څومره معلومات چې موږ لرو د ورځې تقریبا یو څه پیسې ورکوي تاسو په ټولو ولایتونو کې به لسګونه زره واکسیناتوران وي دغو ته پیسې څوک ورکوي بودیجه یې شته
بله په دې اکله باندې لکه نړیوالې روغتیايي ادارې او ادارې زمونږ سره د ملالي ملاتړ په برخه کې دوی ټټر وهلی دی او د مخه دوی لکه دغه مالی ملاتړ چې د دې پروګرام دپاره ضروری او لازمی دی هغوی ورته بودیجه ځانګړې کړې
ډېره مننه ډاکټر صاحب د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوب وو چې د پولیو واکسین په پیلېدونکي کمپاین له ازادي راډیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 سپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري په افغانستان کې د نجونو د خوانځیو لټړل کېدو یو میاشت وته طالبان لا هم په دې ټینګار لري چې دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د بیا پرانیست لپاره د طرزالعمل په جوړولو بوخت دي په افغانستان کې د ننه او له هیواد بهر د پوهنې او بشري حقوقو ګڼو فعالانو یو شمیر کمپاینونه هم پیل کړي او له طالبانو غواړي چې نور د نجونو په مخ د خوانځیو دروازې پرانیزي تفصیل په دې راپور کې
دنجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم لشپګم ټولګي پورته دنجونو خوانځي تړلې پاتې ډیر ورځې یا پورا یو میاشت وشو چې د طالبانو د پریکړې په اساس لشپګم ټولګي پورته دنجونی خوانځیو ته لتګ محروم دي د ورزګان دنجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل چې د خوانځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به څه کیږي
ډېر بد احساس لرم خپل د هندې په اړه زموږ د ولایت د هندې په اړه زموږ د هېواد د هندې په اړه ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټره سم زموږ د درس ولایت خدمت وکړم ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه ډېر اندېښنې لرم اریان لرم چې خدای به نور سره سره شوي نه
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي له دې سره سره که څه هم دم ګړی لشپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محرومو نجونو کره شمیر نه دی معلوم خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3 میلیونه ولکه افغان ماشومانو په ډله کې 60% نجونې وې په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د خوانځیو د بیا پرانیستلو لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو خوانځي بیا پرانیزي د قلملار بنسټ له خوا د یو پیل شوی کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي رڼو ته وویل
د نن یو میاشت تمخی په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره البته د شپږم تر 12 صنف پورې په یو نامعلوم دلیل لپاره بند شو زموږ غوښتنه د طالبانو نه داده چې هیله کوم مکاتب د بیرته موږ ته خلاص کړي تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي یو هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزای کړي چې له دو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې ملالی پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالی یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي راډیو ته وکړه.
د ښځو د تعلیم موضوع انشاءالله د اسلامي امارت تر بررسۍ لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم صنف تر پورته ښځې وي د هغو هغه طرزالعمل او د هغو په لایحه باندې چې دوی به څرنګه تعلیم ته ځي په کومه نوعیت باندې دې باندې کار انشاءالله کېږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کنفرانسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته پکار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي د څو نورو مهمو شرایطو تر څنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
و مردل چې زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي. ښوونکي بیا له طالبانو خپل ماشونه غواړي. په خوست کې یو شمېر ښوونکو خبرداری ورکړی که دوی ته ماشونه ونه رسیږي ممکن د ښوونځیو دروازې همداسې بندې پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
په خوست کې ښوونکي وایي که چیرې د دوی میاشتنۍ تنخواګانې ورنه کړل شي نو د دوی ګزاره به سخته او د زده کوونکو ښوونیز بهیر به نور هم اغیزمن شي. دوی زیاتوي له یوې خوا په ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او بل لوري ته دوی دا درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي. د ښوونکو په وینا حکومت ورته دومره معاشونه ورکوي چې په ډېر تکلیف ورباندې میاشت تېروي، خو اوس هغه لږ معاشونه هم نه ورکول کېږي او ډاډه هم نه دي چې کله به یې معاشونه اجرا شي. د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکې فاطمه آزاده راډیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او معاشونه د نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات یې همدغه معاش له طریقه حل کوو، نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. که چیرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرره کېږي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسی خون که سمی آشناوی پوتول که دوی په میاشتنی معاش هغه ورځنی ارتیاوی پوره کوي.
همون دغه مشاعت دی د وظیفو معاش دی دغه انسان دی لمړنی ارتیاو دی پوره کول لپاره کپی شه به فرض مثال په کورونه کې مشومان دی مشومان دوا ته ارتیا لري پراک ارتیا لري پخاک ارتیا لري او دغه هر څه په معاش پورې تړلې دي. د خون کې معاش تقریبا 1000 پورې افغانۍ پورې معاش دی او دغه صرف دومره کپی شه به چې دی لیوې مشت څخه بری میشت پوری ورسېږي او موږ تقریبا دوه میشت کې تر اوسه پورې مو دیو میشت ماشوم نه اخیستای.
د خوست مدني فعالان هم د خون کوسنی حالت ته اندېښنه کې دی. وایي که هغه ته تنخواوی ورنکړل شي نو په دې ولایت کې خونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدني فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې ښوونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسؤلینو مو غوښتنه دا ده چې استادانو ته او معلمینو ته په ښوونځیو کې چې درس وایي دوی ته هغه خپل معاشات چې دي په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېرې ستونزې رسېدلې دي، کورني مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادۍ پرېښودلې ده، نور ورځني کارونه یې شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ښوونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګرتیاوله کابل زندیدلی او کونکدی راتلونکي کې به دوی ته وویشل شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنې ریاست د ښوونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي.
د ښوونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څه نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي. انشاءالله تعالی په هغې باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅاند دی، ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریبه ده. دوی دپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کېږي.
یاد دې وي په خوست کې خواوشا 300 زده کوونکي په 1500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي. خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پایل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانیستل شي.
او د دې خبرونې وروستی راپور دا راخلو چې په اروزګان کې بیکاری د سړي تښتونو او نورو جرمونو کچه لوړه کړې ده. بې روزګاری او د کار نشټوالی په روزګان کې د ماشومانو تښتونو د زیاتوالي لامل هم شوی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپورت.
د اوروزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي له هغه وروسته چې طالبان پر اوروزګان او افغانستان واکمن سوي دي نو ورسره زیات شمیر ځوانان بیکاره سوي دي چې د سړیو تښتونو او نورو جرمونو کچه هم لوړه کړې ده. د ژړا په اوروزګان ولایت کې د هغې مور ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې زوی غلو ورته ووژلی، خو تر نن ورځې پورې د سترګو څخه اوښکې بهیږي. نوربی بی ازادي راډیو ته وویل چې یویشت کلن زوی کلی ملا له کور څخه ښار ته په سودا پسې پر موټرسایکل وتلی و، نو کله چې د سودا اخیستلو څخه وروسته بیرته د کور دروازې ته رارسیږي نو غله پرې ډزې کوي او موټرسایکل ترې بیایي او وروسته کلی ملا خپل ژوند له لاسه ورکوي. نوربی بی وایي دا یوازنی زوی و او یوه میاشت وړاندې یې واده ورته کړی و او هغه موټرسایکل هم خسر په واده کې ورکړی و کوم چې غلو پرې د ژوند واخیستلې. نور بی بی وایي زوی یې د هیڅ یو چا سره دښمني نه لرل او په ښار کې کراچی چلول او په خبره یې چې د خپل زوی د واده لپاره دی او زوی شپږ کاله خواري کړې وه، خو وایي دا خوشحالي اوس تر خاورو لاندې سوه. دا وایي اوس یې ناوې مژور ورته په کور کې پاتې سوه او کله چې هغې ته ګوري نو هیڅ یې د سترګو اوښکې نه درېږي او سهار او ماښام هم خوب نه لري. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي خیرالله خیرخوا چې په ترینکوټ ښار کې دوکان لري هم ازادي راډیو ته وویل چې د سړي تښتونې او جنایي جرمونو کچه د پخوا په پرتله څو چنده زیاته سوې ده. نوموړي وایي که څه هم موټرسایکل لري خو اوس له کور څخه پر موټرسایکل نه بلکې پر پښو راځي خپل دوکان ته، ځکه د ده په خبره چې ویریږي غله یې پرې ونه وژني.
ابوالواجب په جراوت ولسوالۍ کې د اوس نفر ډېر کسان تښتولي وه، دوه نفره درې نفره تښتولي وه، بیا په مقابل کې پیسې نه غوښتلې. د دوې ورځې مخکې د جراوت ولسوالۍ په لار باندې اوس موټرسایکل اخیستو ښځو نسلۍ ویشتلې وه، د کندهار په لار باندې دوه نفره دغ کړي وه. یعنی په هره برخه کې راواخې وګورې غلاوې ډېرې شوي. په اوس وخت کې بېخي دا کسان ډېر جنایي پېښې کوي. ته اوس څه دی څه رقم دی؟ کله چې مازګر زه کور ځم پر دې بیرېږم چې اوس په لارې موټرسایکل څوک سوا نه کړي.
دا په داسې حال کې دی چې څو ورځې وړاندې هم په اوروزګان ولایت کې واکمن طالبانو خبر ورکړی و چې د سړي تښتونې هغه اته کسیزه ډله یې نیولې چې په جراوت ولسوالۍ کې یو ماشوم او یو شمیر کسان برمته کړي وه. د اوروزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د سړي تښتونې او جنایي جرمونو د زیاتوالي لامل د ځوانانو بیکاري یادوي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي نوراغا پټان وایي که اوسنی نظام له نړیوالو سره اړیکې ښې کړي او له هغو سره مرستې راجلب کړي نو ځوانان به پر کار سي او د جنایي جرمونو د پیښو ګراف به هم راټیټ سي.
جنایي پیښو لامل خو لومړی غټ لامل یې دا بیکاري ده چې کار نشته، کار روزګار نشته، بیکاري ده. نو کله چې خلک بیکاره سي نو وره جنایي پیښو ته مخه کوي، غلا کوي، بل څه کوي، لارو کې درېږي، خلکو سره پیسې اخلي. د دغه اړوند مسلین څه دا غوښتنه چې دغو نوي ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او هغه مشران چې اوس د امریکا سره په خبرو اخته دي هغه باید د دوی هغه کم شرطونه چې هغه سره ومني او ښې اړیکې ورسره ولري هغه په مقابل کې د دوی اکنګل سوي پیسې ورایله کړي.
پر اوروزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبرې ردوي چې په اوروزګان ولایت کې دي د سړي تښتونې او جنایي جرمونو پیښې زیاتې سوې وي. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل
دا خبره موږ ردوو، په کلکه ردوو. هغه کوم واقعه چې پیښه سوې وه چې یو څوک یې تښتولی و نو دا خلکو اوس داسې ډرامه جنجوره کړې د انسان تښتونې ډېرې سوې دي. نو هغه یو سړی تښتولی و، هغه خو ټوله ډله ونیول سول، څېړنې او تحقیقات یې روان دي، تحقیقات مو محکمې ته استولي دي. نو د هغه وروسته خو بیا هېڅ پېښه نه ده سوې. البته په ولایت کې خو غټ ولایت دی، خود به داسې یو څه سوي چې یا د یو چا سره یو موټرسایکل به ول سوی یا یو مشکل پر سوی خو هغه موږ بس جدی اقدام کړی دی او خلک مو تعقیب کړی.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته نه یوازې دا چې ځوانان د بیکارۍ له وجې غلاو ته مخه کړې، بلکې زیات شمېر نور ځوانانو بیا بهر هېوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.